السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. د موسیقي 2 ساعته پروګرام مو واورید. اوس هم د خبرونو راپورونه ورشو. دا پروګرام تر 3 بجو دوام کوي. دوی منی مې روخته د ژوند شتمنی په خبرونه ته ځانګړي شوې. خو لمړی نیمه کې راپورونه او خبرونه اوري. په مهم راپورونه کې دا چې مشرانو جرګې نن د کندوز د سقوط او د هیواد د بیلابیلو امنیتي حالت په د بیلابیلو سیمو د امنیتي وضعیت په اړه امنیتي چارواکي د جرګې ته غوښتي وو. د انتقالي عدالت د همغږۍ په نوم مدني ټولنې له افغان حکومت او نړیوالو سازمانو وغوښتل چې په کندوز کې د جګړې پر مهال د بشري حقونو ناقضین د جنګي مجرمینو په توګه محاکمه او سزا دې ورکړي. نو دا خبرونه تر ډیره د کندوز او نور شمالي ولایتونو امنیتي وضعیت په اړه راپورونه او خبرونه ته ځانګړي شوې ده. په بهرنیو خبرونو کې چې وروسته خبرېږي او رینن په قرغیزستان کې خلک د ولسی جرګې په انتخاباتو کې رایه چونه پیل کړي ده. دا هم اوري چې د اسرائیل د بیت المقدس زاړه ښار ته د فلسطینیانو پر نوتلو د دوه ورځو لپاره بندیز ولګو. خو تر هغه مخکې د افغانستان خبرونه سید کمال شارف دراوروي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د ننګرهار سیمه چارواکي وایي په کوټ ولسوالۍ کې د داعش ډلې شپږ غړي وژل سوي او اته نور ټپیان سوي دي. د افغانستان سره میاشتې ټولنې په بدخشان او تخار ولایتونو کې له هغو څه باندې 200 بې ځای سوو کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه. او د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار له دې هیواد سره د ایران اقتصادي همکاري اړینه وبلله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان مشرانو جرګې د امنیتي ارګانونو مسؤلین د کندوز د سقوط او د هیواد د نورو سیمو د امنیتي وضعیت په اړه خپلې غونډې ته ورغوښتي وو. د مشرانو جرګې نننې غونډې ته د دفاع وزارت، ملي امنیت ریاست او د کورنیو چارو مسؤلین وربلل سوي وو چې د هیواد د وروستیو ناامنیو په اړه د مشرانو جرګې د استازو پوښتنې ځواب وولي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علمی په دغه ناسته کې سناتوران ته وویل چې د کندوز عملیات دوام لري او هڅه کوي چې یاد عملیات د کندوز ښار سربیره ولسوالۍ ته هم وغځوي. دا په داسې حال کې ده چې د کندوز امنیتي چارواکولي وایي چې د نن ورځې تر پایه به د دغه ښار زیاتې سیمې د وسلوال طالبانو څخه پاکې کړي. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي د کوټ ولسوالۍ پر ځینو امنیتي پوستو د داعش ډلې په حمله کې د دې ډلې شپږ وسلوال وژل سوي او اته نور ټپیان سوي دي. د ننګرهار د امنیت قمانداني ویان حضرت حسین مشرکوال ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې یاد وسلوال تیره شپه د دې ولسوالۍ د سرې تپې درې په سیمه کې د حمله پر مهال مړه او ټپیان سوي دي. مشرکوال زیاته کړه چې د وژل سو وسلوالو جسدونه د جګړې په سیمه کې پراته دي چې اکثره یې پاکستانیان دي. هغه ویل چې په دې نشته کې افغان سرتیرو او ملکي وګړو ته مرګ ژوبله نه ده. د افغانستان سری میاشت ټولنې په بدخشان او تخار ولایتونو کې له هغو څه باندې 200 کورنۍ سره د لومړنیو توکو مرسته وکړه چې له کندوز څخه کډه سوي دي. د افغاني سری میاشتې ویان میرام صداقت ازادي راډیو ته وویل چې په دغه مرسته کې وریجې، لوبیا، بوره، چای، ترپالونه، کمپلي او نور اړین مواد شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې په کندوز ولایت کې د وروستیو جګړو له امله زرګونه کورنۍ تخار، بدخشان او ځینو نور ولایتونو ته کډه سوي دي. او د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار له هیواد سره د ایران اقتصادي همکاري اړینه وبلله او د هغې پر دوام یې ټینګار وکړ. دا څرګندونې د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر نن په کابل کې د ایران له سفیر محمد رضا بهرامي سره د لیدنې پر مهال وکړې. د ملي امنیت شورا له دفتر څخه په خبر رسوي اعلامیه کې ویل سوي چې ښاغلي اتمر د ایران له سفیر سره پر هغه هیواد کې د میشتو افغانانو پر ستونزو او د تروریزم په وړاندې پر ګډې مبارزې هم خبرې وکړې. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سالم احمد سالی وړاندې کوي.
هغه شپږویشت کلن وسلوال چې د امریکا په یو کالج کې په ډزو نه تنه ټولګیوال او د کالج کارکوونکي ووژل، له پولیسو سره د ډزو له تبادلې وروسته یې په خپله ځان وژلی دی. مستنتقینو مخکې ویلي وو چې حمله کوونکی د پولیسو لخوا په ډزو وژل سوی، خو د ډاګلاس د سیمې د پولیسو مشر جان هیلن پرون په یوه کانفرنس کې ویل چې د دولتي عدلي طب څېړونکي دې نتیجې ته رسېدلي چې حمله کوونکی کریستوفر هارپر میرسیر په خپله ځان وژلی دی. چارواکو ویلي وو چې هارپر کالج ته لږ تر لږه شپږ ټوپکونه او پنځه د مرمیو جاغورونه له ځان سره وړي وه. چارواکو دغه راز د وژل سوو کسانو نمونه هم اعلان کړل چې عمرونه یې د 300 او 80 کلونو ترمنځ دي. په قرغیزستان کې نن خلکو د ولس جرګې په انتخاباتو کې رایه اچونه پیل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دغو انتخاباتو کې د درغلیو ادعاوې سوي دي. 14 ګوندونه او څه باندې 2000 کاندیدان د ولس جرګې د 160 سیټونو لپاره مبارزه کوي. 2 میلیونه او 1 لک قرغیزانو د رایه ورکولو بایومتریک یا الکترونیک کارتونه ترلاسه کړي دي. دا په منځنۍ اسیا کې لومړی ځل دی چې په یو هیواد کې خلک د الکترونیک کارتونو په وسیله رایه ورکوي. د ازادي راډیو قرغیزي څنګه داسې راپورونه ترلاسه کړي چې د پوهنتونونو استادانو د سلګونو محصلانو په مرسته په دغو انتخاباتو کې پراخې درغلۍ کړې دي. په ځینو ساحو کې رایه ورکوونکي د رایه ورکولو مرکزونو ته په کوچنیو بسونو کې وروستل سوي دي. د انتخاباتو ځینو برخوالو ویلي چې د پیسو پیشنهادونه ورته سوي. ځینو نورو شکایت کړی چې د رایه ورکولو په لیستونو کې یې نومونه نسته. اسرائیل د بیت المقدس زړه ښار ته د فلسطینیانو پر ننوتلو د 2 ورځو لپاره بندیز ولګاوه. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په دې ښار کې په 2 پیښو کې 2 اسرائیلیان ووژل سول او 3 نور ټپیان سول. پولیسو نن وویل دغه بندیز یوازې په ختیځ بیت المقدس کې پر فلسطینیانو تطبیقیږي، خو اسرائیلیان، سیلانیان، د سیمې ځایي اوسیدونکي، د کاروبار خاوندان او د ښوونځیو ماشومان کولی سي زړه ښار ته دننه سي. په الاقصی جومات کې به د عبادت مراسم هم محدود وي چې یوازې 50 کلن نارینه او ښځې یا هم تر دې د پاخه عمر کسان پکې برخه اخیستلی سي. پرون ناوخته په زړه ښار کې یو فلسطینی سړی 2 اسرائیلیان ووژل او یوه ښځه دغه ورځ یو ماشوم یې د چړې او ټوپک په حمله کې ټپیان کړل. د اسلامي جهاد په نوم سختریزې ډلې ادعا کړې چې برید کوونکی د دوی غړی وو. په بله پیښه کې یو فلسطینی په لویدیځ بیت المقدس کې یو لاروی د چړې په ګزارونو ټپي کړ. دواړه برید کوونکي د پولیسو په ډزو وژل سوي دي. د عراق د پلازمېنې بغداد په شیامیشتو سیمو کې پرون لږ تر لږه 24 کسان وروسته له هغې ووژل سول چې ځانمرګو بریدګرو هڅه وکړه یوه پوسته ونیسي. دغه برید د کازیمیا سیمې په عدن میدان کې پر یوه پوسته سوی چې له کابل یې لږ تر لږه 16 کسان ټپیان سوي هم دي. د بغداد د عملیاتو د قوماندې د مرکز ویاند وویل امنیتي ځواکونو د 3 برید کوونکو له ډلې 1 تن په ډزو وژلی او 2 نورو په ځان پورې تړلې منفجره مواد چوولی دي. د یوې څارونکې ډلې د معلوماتو له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو بریدونو مسؤلیت منلی دی. داعش ډله وخت نا وخت د عراق پر امنیتي ځواکونو یا هم شیاګانو حملې کوي. او روسیا وایي په سوریه کې به خپلې هوایي حملې زیاتې کړي. دغه هیواد تر دې مخکې ویلي وه چې له چهارشنبې راهیسې یې هوایي ځواکونو په سوریه کې څه باندې 60 الوتنې کړي او د تروریستانو پوځي ځواک یې زیات کمزوری کړی دی. د روسیې د لوی درستیز مرستیال جنرال اندري کارتاپولوف پرون په مسکو کې ویل چې روسیه به په سوریه کې خپلې هوایي حملې لا شدیدې کړي.
دوی
وایي زموږ استخباراتو داسې معلومات ترلاسه کړي چې جنګیالي له هغو سیمو چې په ولکه کې وه په وتلو دي. د دوی په لیکو کې ورختایي او تیښته زیاته سوې ده. شاوخوا 600 اجیرو وسلوالو خپل سنګرونه پرېښي او هڅه کوي اروپا ته وتښتي. په همدې ارتباط موږ نه یوازې خپلو هوایي حملو ته ادامه ورکوو، بلکې شدت به یې لا پسې زیات کړو. د کارتا پالوف په خبره روسیه په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څه باندې 50 اهداف ویشتلي دي. په سوریه کې د روسیې د پوځي حضور پراختیا انتقادونه پارولي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه په ازادي راډیو چکه اورګوې پانه کې هم کتلای شئ.
مشرانو جرګې نن د کندوز د سقوط او د هیواد د بیلابیلو سیمو د امنیتي وضعیت په اړه امنیتي چارواکي د جرګې ته غوښتي وو.
امیدوار هستم که با سوالاتی که سناتور صاحبا داشتن در مورد مسائل کشفی و استخباراتی و ضعف‌هایی که در این عرصه وجود داشت با یا پاسخ بتیم.
امریکا ولسمشر براک اوباما په کندوز کې د بیپولو ډاکټرانو د ټولنې پر روغتون د حملې له امله خپل ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. د هموري چې د کندهار امنی قومندان د کندوز د امنیتي او سیمه ایزو چارواکو ضعف د دې ولایت د سقوط لامل بولي او وایي که دولت اجازه ورکړي نو د کندوز دفاع لپاره دې ولایت ته ورځي.
دا د کندوز د خپلې ادارې ضعفتیا ده. دا د دې هغه ناامنګي نه خبرتیا ده.
د پروګرام دویمه نیمایي روغتیا د ژوند شتمني خبرونه ته ځانګړې شوې. و
وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې او نه دقیقې شوې. لومړی راپور تر ازو مشرانو جرګې نن د کندز د سقوط او د هیواد د بیلابیلو سیمو د امنیتي وضعیت په اړه امنیتي چارواکي د جرګې ته غوښتي وو. سناتورانو د کندز د وضعیت او د هیواد د امنیتي حالت په اړه اندېښنه وښوده او له امنیتي چارواکو یې د دغه حالت وضاحت وغوښت. دا چې کوم چارواکي د جرګې ته غوښتل شوي وو اسدالله الدین یې په اړه جزئیات راکوي. مهرباني وکړئ.
ډېره مننه ستانکزای صاحب. سلامونه تاسو او ټولو اورېدونکو ته. د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي، د دفاع وزارت مرستیال عبدالخالق سروري او د غرازی ملي امنیت شورا مرستیال سلیمان کاکړ نن د مشرانو جرګې غونډې ته حاضر شوي وو او دوی د سناتورانو پوښتنو ته د روسیې امنیتي وضعیت په اړه او د غراز د کندوز د سقوط په اړه وضاحت ورکړ. په لومړي سر کې د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي د کندوز د سقوط عوامل بیلابیل وګڼل. د پخپلو خبرو کې ویل چې د کندوز د سقوط یو لامل دا و چې د امنیتي ځواکونو د روحیې په اړه ډېر ناوړه تبلیغات کېدل په ټولنیزو رسنیو کې، چې د هم د ملي اردو او دغه راز ملي پولیسو روحیه کمزورې کړه او دا هم یو لامل و چې کندوز سقوط وکړ. دغه راز دوی ویل چې له څلورو خواوو د کندوز په ښار دفتن حمله بلاخره هم یو هغه څه و چې د کندوز سقوط لامل شوه او حمله ډېره پیاوړې پلان شوې وه. او دغه راز د په ګاونډي هیواد پاکستان کې د وسلوالو مخالفینو پراخ ملاتړ او تمویل هم هغه څه ښاغلي وزیر یاد کړ چې په خبرې د کندوز ښار سقوط وکړ. ځینې نور عوامل هم د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي د کندوز د سقوط په توګه یاد کړل. ښه ده چې د ښاغلي علومي د خبرو یوه برخه واورو.
علت یا عواملی که کندوز سقوط کرد عبارت از چیز؟ توطئه در حدود یک دو قریه نیست و دیگه آرام ننشستن مراکز تروریستی که امروز در همسایگی ما قرار داره و هیچگاه اینا آرام ننشستن. امروز نه جنوب، نه شمال، نه شرق، نه غرب افغانستان زیر از این تهدیدات قرار داره. کل ما میفهمیم چین است، ازبک است، ایغور است یا ترکستان شرقی است و امثال هم اگر بگیریم پاکستانی و عرب دیگر هم شده که تربیه شده گاره در داخل افغانستان روان کنند تا یک دستاورد در داخل افغانستان داشته باشند.
ښاغلي علومي ویل چې بله ستونزه دا ده چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې ځینې چارواکي او ځینې مسؤلین د واسطې په اساس ګمارل کېږي او هلته وړتیا په نظر کې نه نیول کېږي. دوی ویل چې هڅه کوي چې هغه چارواکي او مسؤلین چې په امنیتي لیکو کې په واسطې مقرر شوي هغوی وپېژني او له دندو یې لرې او پر ځای وړ او مسلکي کسان وګماري. دغه راز د دفاع وزارت مرستیال عبدالخالق سروري هم په سیمه کې د یوې نړیوالې د یوې سیمه ییزې توطیې خبره وکړه. ویل چې افغانستان له داسې یو توطیې سره مخ دی چې له امله یې کندوز سقوط وکړ. دوی ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په عملیاتو بوخت دي او هڅه کوي چې کندوز ښار ژر تر ژره تصفیه کړي. عبدالخالق سروري ویل چې په تېرو 21 ورځو کې افغان ځواکونو ډېره قرباني ورکړې، حتی 1100 افغان ملي اردو عسکر وژل شوي او ټپیان شوي دي. دغه راز ملي امنیت شورا مرستیال هم ورته عوامل د کندوز سقوط یاد کړل او دوی له خلکو ته ډاډ ورکړ چې ډېر زر به هڅه وکړي چې کندوز ښار حالت له نظامي حالت راوباسي او عادي حالت ته راوګرځوي او کندوز د وسلوالو مخالفینو له سقوطه په بشپړه توګه خلاص کړي. د مشرانو جرګې اداري هیئت او نورو غړو هم د امنیتي چارواکو خبرې که څه هم ترې وحده تایید کړي، خو ځینې غوښتنه او سپارښتنې هم درلودې. د مشرانو جرګې یوازینۍ او عمده غوښتنه دا وه چې افغان حکومت باید د کندوز د سقوط تشې وپیژني او اجازه ورنه کړي چې په نورو ولایتونو کې داسې ترخې تجربې تکرار شي. دغه راز دوی وویل چې د افغانستان ملي اردو هم باید پیاوړې او له نړیوالو څخه وغوښتل شي چې د دې اردو تجهیز ته پام وکړي. باید ووایم چې دوه درې ورځې وړاندې تېره چهارشنبه ولسي جرګې هم امنیتي مسؤلین ورته یوې غونډې ته استجواب کړي وو چې هلته هم د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل خپل ماتې ومنله او له خلکو یې د کندوز د سقوط په اړه بخښنه وغوښته. خو د ولسي جرګې غونډه ځکه ډېر وضاحت ورنه کول شو رسنیو ته چې غونډه سري شوه او امنیتي چارواکو د بندو دروازو تر شا د کندوز د سقوط عوامل وکیلانو ته په ډاګه کړل.
بلې، اسدالله الدین کور ودان ژوندي اوسې او امریدل چې مشرانو جرګې نن د کندوز د سقوط او د هیواد د بیلابیلو سیمو د امنیتي وضعیت د څېړلو په خاطر امنیتي چارواکي د جرګې ته غوښتي وو. همداوس له کندوز زموږ خبریال اجمل آریان د ټلیفون په مستقیمه کرښه له موږ سره دی. دا چې په کندوز کې اوسنی وضعیت څنګه دی له ده به واورو. مهرباني وکړئ آریان صاحب.
سلام تاسو د ازادي راډیو اورېدونکو ته. د کندوز د امنیت قمندانې ویان صاحب سرور حسیني څو شېبې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال د د کندوز ښار ته تازه ځواکونه را رسېدلي دي او افغان ځواکونه توانېدلي دي د کندوز ښار شمالي حصه کې تېره ورځ له وسله والو طالبانو سره وه دغه سیمه یې نیولې ده. د بېلګې په توګه اوس مهال د کندوز ښار د امام صاحب بندر د بالاحصار سیمه همدارنګه د بېلې سرحد شفاخانې شاوخوا او د کندوز برعکې هستي بوتانه په سیمه کښې دلته افغان ځواکونه مستقر دي. هغه وویل چې اوس مهال هم جګړه د وسله والو طالبانو افغان ځواکونو تر منځ جریان لري او د مرګ ژوبې په اړه یې څه ونه ویل.
بلې آریان صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل، یعنې اوس هم په کندوز کې ډزې روانې دي. دا چې دولت وایي چې ځینې سیمو بېرته نیولې دي ځینې سیمې، دا خبرونه تر څومره پورې رښتیا دي؟ آیا واقعا هم په سیمه کې وضعیت همداسې دی چې دولت وایي، که څنګه؟
کندوز ښار په بشپړه توګه لا هم د وسلوالو له موجودیت څخه نه ده پاک شوی، خو د افغان ځواکونو د کندوز ښار ډېره برخه یې نیولې ده، خو لا هم د دغه ښار په ځینو څنډو کې وسلوال مخالفین شتون لري د افغان ځواکونو په مقابل کې جګړې کې ښکېل دي.
څومره د خپله ښار څېره تغیر شوی په دغه څومره ورځو جګړو کې؟ ځکه چې کندوز یو ډېر ښه پاک سوتره ښار و، اوسنیو جګړو څومره زیان ورسولی دی؟
سالکزی صاحب، په کندوز ښار کې په دیارلس کالو کښې ډېره بیا رغونې کارونه شوي دي، بانسازي پروژې دلته تطبیق شوي. کندوز ښار هغه د اوو ورځو مخکې هغه اصلي څېره له لاسه ورکړې ده، اوس په یو کاندر یا کنډوالې باندې تطبیق شوی دی. دا ښار کاملا ویجاړ شوی دی، دولتي تاسیسات د عامه ملکي وګړو کورونه مارکیټونه ټول خراب شوي دي، سړکونه همدارنګه پخوا به په ښار کښې او په سړکونو کښې ژوندي خلکو تګ را تګ کوه، اوس پرته د انسانانو له جسدونو او د وسایطو له سوځېدلو بډیو څخه نور څه نه لیدل
کېږي. بلې، په کندوز کښې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان کور ودان ژوندي اوسئ. ومورېدل چې د کندوز وروستی امنیتي وضعیت او اوسنی حالت څنګه دی. د امریکا ولسمشر براک اوباما په کندوز کې د بېپولو ډاکترانو د ټولنې پر روغتون د حملې له امله خپله ژوره خواشیني څرګنده کړه او ویې ویل چې پنټاګن د دغې حملې په اړه بشپړه څېړنه کوي. د دغې ټولنې پر روغتون د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په حمله کې لږ تر لږه 19 کسان مړه او په لسګونو نور ژوبل شول. د بېپولو ډاکترانو ټولنې ویلي چې له دې حملې وروسته ټول کارکوونکي له کندوزه ایستلي دي. په دې اړه نوریاس نوري تفصیل راکوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي پنټاګون د کندوز پر یوه روغتون د خونړۍ حملې په اړه چې لږ تر لږه 19 تنه پکې ووژل شول بشپړه څېړنه کوي. په کندوز کې د بېپولې ډاکترانو د ټولنې پر روغتون د شنبې د ورځې په هوایي برید کې د دغې ټولنې د 12 کارکوونکو پر وژل کېدو سربېره دغه راز لږ تر لږه 40 تنه ټپیان شوي دي. اوباما د دغې حملې له امله خپله ژوره خواشیني څرګنده کړه او ویې ویل چې دای د بشپړ حقایقو د موندلو تمه کوي او له هغې وروسته به مطلق قضاوت وکړي. د بېپولې ډاکترانو د ټولنې اجرایوي مشر د یکشنبې په ورځ د ټویټر له لارې ویلي چې خواشیني څرګندول د دوی د 12 کارکوونکو ژوند بېرته نشي راګرځولی، بلکې دوی د ځواب او یوې خپلواکې څېړنې غوښتنه کوي. د بېپولې ډاکترانو د عملیاتي برخې مشر بارت ینسن پرون په بروکسل کې رویتر خبري آژانس سره دغې پیښې په اړه وویل:
The hospital is there since 4 years. It's a large hospital. The compound is
له څلورو کالو راهیسې دغه روغتون په کندوز کې فعالیت کوي. دا یو لوی روغتون دی. ساحه د فوټبال له یوه میدانه هم پراخه ده. موږ څو ځلې د جګړې لښکېلو خواوو سره تماس نیولی او د دغه روغتون دقیق موقعیت مو د جی پي ایس په ذریعه دوی ته ښودلی و. موږ واقعا نه پوهېږو چې ولې په دغه روغتون بمباري شوې ده. په کندوز کې د دغې ټولنې پر روغتون د شنبې د ورځې د نړیوالو ځواکونو له هوایي بمبارۍ وروسته د بېپولې ډاکترانو خپل ټول کارکوونکي له کندوزه ایستلي دي. د بېپولې ډاکترانو د ټولنې د مطبوعاتو د څانګې مشر کیت سټیګمن وویل چې د دوی یو شمېر کارکوونکي د ښار په نورو روغتیایي مرکزونو کې چې یو شمېر ټپیان هلته انتقال شوي کار کوي. هغې زیاته کړه چې ټول هغه ناروغان چې وضعیت یې خطرناک دی نورو روغتیایي مرکزونو ته انتقال شوي او زموږ په روغتون کې نور د دې ټولنې هیڅ کارکوونکی کار نه کوي. د بېپولې ډاکترانو پر روغتون د هوایي بمبارۍ په اړه چې امریکایي ځواکونه یې ګرم بلل شوي څېړنه پیل شوي. امریکایي چارواکو ویلي چې جنګي هلیکپټرو هغه وسلوال طالبان چې په دغه روغتون کې ځانونه پټ کړي وو او له هغه ځایه پر دوی ډزې کولې په نښه کړي وو، خو سټیګمن وویل د بمبارۍ په مهال وسلوال د روغتون د ودانۍ دننه نه وو. د اسوشټډ پرس خبري اژانس بیا په یو ویډیو کې خوده لچې د ودانې زینې برخې سوځي او په کړکیو کې ماشیندار او ټوپکې د ډزو په حال کې لیدل کیږي. افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمپل هم په کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون د ورستۍ بمباري له کبله بخښنه غوښتې ده. د جمهوریت ریاست لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ولسمشر اشرف غنی په کندوز کې د بهرنیو ځواکونو د ورستۍ بمباری له کبله خواشینی څرګنده کړې ده. په اعلامیه کې د غراز ویل شوې چې د ناتو د غوث ماموریت عمومي قمندان جنرال جان کمپل افغان ولسمشر اشرف غنی سره د پیښې د څرنګوالي په اړه خبرې کړې او بخښنه غوښتې ده. خو د ناتو د غوث ماموریت یوې ویاندې له رویټرز خبري آژانس سره په خبرو کې د جنرال کمپل لخوا له ولسمشر غنی سره غرنی څخه د بخښنه غوښتلو مسأله تایید نکړه. ویل چې دا خبر به یو ځل بیا وڅېړي. پر کندوز د امریکا په مشرۍ د نړیوالو هوایي په کندوز د کندوز پر روغتون د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د هوایي بمباری په عکس العمل کې د نورو سازمانونو ترڅنګ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ډلې هم دغه حمله په کلکه غندلې دي. ټولنې مشر زید راد دل حسین ویلی چې پر دغه روغتون هوایی حمله ښایي یو جنگی جنایت بلل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو پر سل اشاره 15 اف ام او 2.9 منځنۍ څپه په ټول افغانستان کې اوري. د انتقالي عدالت د همغږۍ په نامه مدني ټولنې له افغان حکومت او نړیوالو سازمانو وغوښتل چې په کندوز کې د جګړې پر مهال د بشري حقونو ناقضین د جنګي مجرمینو په توګه محاکمه او سزا ورکړي. د ټولنې غړیو د شنبې په ورځ د کندوز پیښه یوه غمیزه وبلله او تاکید یې وکړ چې حکومت دې په راتلونکي کې د داسې پیښو مخنیوي ته تدابیر ونیسي. دوی په شمالي ولایتونو کې په تیره کندوز کې د غیر مسؤوله وسلوالو موجودیت هم ټولنې ته یوه جدي ستونزه وبلله او د له منځه وړلو غوښتنه یې وکړه. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
په کندوز ولایت کې د ورستۍ جګړې دواړو لورو بشري حقونه نقض کړي او دې کار د بشري حقونو یو شمیر سازمانونه، مدني ټولنې او عام خلک اندېښمن کړي دي. د انتقالي عدالت د همغږۍ په نوم یو مدني بنسټ د یکشنبې په ورځ د کندوز وروستۍ وضعیت له بشري اړخه یو ناورین وباله او د بشر د حقونو د ناقضینو د پیژندلو او محاکمې غوښتنه وکړه. د دې بنسټ غړو په خپل پریکړه لیک کې له افغان حکومت، ملګرو ملتو او د بشري حقونو له نورو مدافع ټولنو څخه غوښتنه وکړه چې په کندوز کې د بشري حقونو سرغړوونکي د جنګي مجرمینو په توګه محاکمه کړي. پریکړه لیک د دې بنسټ یو غړي بصیر فیضی ولوست چې پکې راغلی وو.
از سازمان ملل متحد و بخصوص از محکمه بین المللی جرائم
د ملګرو ملتونو له سازمان او پتیره د جرائم له نړیوالې محکمې څخه غواړو چې د خپل صلاحیت په پام کې نیولو سره چې افغانستان هم پکې شامل دی کار واخلي او په افغانستان کې د بشري حقونو دغه سرغړونکو معلوم او جزا ورکړي.
د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ وسلوالو طالبانو د کندوز په مرکز حمله وکړه او د ښار مهم دولتي او امنیتي تاسیسات یې ونیول. په دې پیښه کې د کندوز خاریانو، سوداګرو او امنیتي ځواکونو ته درانه زیانونه واوښتل. راپورونه وایي چې د پیښې پر مهال په لسګونو خلک وژل شوي، د خلکو کورونه تالا شوي، د ښار ځینې سیمې سوځېدلې، په ځینو سیمو کې له ښځو سره جنسي تېري شوي او په زرګونو خلک د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان هم له دې وړاندې په کندوز ښار کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د کندوز د پیښې په هکله راپورونه دا هم وایي چې د یادې پیښې له نامناسب وضعیت څخه ځینو غیر مسؤولو وسلوالو هم ګټه اخیستې، خلک یې ځورولي او د ځینو کورونو مالونه یې چور کړي دي. د انتقالي عدالت د همغږۍ ټولنې پر طالبانو سربیره د غیر مسؤولو وسلوالو اعمال هم وغندل او تاکید یې وکړ چې حکومت د دې ډول خپل سر وسلوالو مخه ونیسي. د دې ټولنې یو بل غړي عبدالودود پدرام وویل
دا خلک باید د قانون په چوکاټ کې وي. د هیواد په هیڅ ګوټ کې باید غیر مسؤولي وسلوالې ډلې نه وي. دا ډلې په نامنۍ کې برخه اخیستلی سي.
سره له دې چې کندوز ښار د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو له ولکې وتلی، خو راپورونه وایي چې د دې ښار په ځینو سیمو کې اوس هم جګړه روانه ده. د کورنیو چارو وزارت وایي د طالبانو پر ضد د دوی عملیات د ملکي خلکو د خوندیتوب په خاطر په دقت سره پرمخ ځي او په لږه موده کې به د کندوز ټولې سیمې له طالبانو پاکې شي.
و موریدل چې د انتقالي عدالت د همغږۍ په نوم مدني فعالانو له افغان حکومت او نړیوالو سازمانو وغوښتل چې په کندز کې د جګړې پر مهال د بشري حقونو ناقضین جنګي مجرمینو په توګه محاکمه او سزا دې ورکړي. اخوا د کندهار د امنی قومندان جنرال عبدالرازق وایي که دولت غوښتنه وکړي نو چمتو دی چې کندز ته ولاړ شي او د دولت وسلوال مخالفین له منځه یوسي. جنرال عبدالرازق چې د تیرو دریو کلونو رئیس د کندهار امنی قومندان دی یو بریالی قومندان بلل کیږي. صادق رښتینی په دې اړه له کندهاره دا رپورټ رالیږلی.
کندز که څه هم شمالي ولایت دی او له کندهاره لیرې دی، خو په کندهار کې فوجي چارواکي وایي چې د خلکو د ساتنې دپاره سرحد ته ارزښت نه ورکوي او کچیری مرکزی اداره وغواړي کندز ژغورلی سي. د تیری یوې اونۍ راهیسې په کندز کې درنه جګړه روانه ده. دغه جګړه وروسته تر هغه پیل سوه کله چې دغه ښار سکوت وکړ او د دولت د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سو. د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د شنبې په ورځ ناوخته په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې چمتو دی په کندز کې د طالبانو سره وجنګیږي. نوموړي زیاته کړه چې په کندز کې د طالبانو پرمختګ د هغوی قوت نه بلکې د محلي ادارې کمزوري او ناهمغږي ده.
دا د کندز د خپلې ادارې ضعیفتیا ده، دا د دې هغه ناامنګي ناخبرتیا ده چې دوی دوی نه خبر نه دی چې هلته دښمن یا سل یا دوه سوه یا پنځه سوه، دا چې دوی هر څوک بولي راځي هلته په دونیا یو کوچني ښار کې چې هغه دونیا غټ پاشلی ښار هم نه دی، څلور پنځه امنیتي افزې دي او دوی په هغه کې ځای پر ځای کېږي. په یوه شپه پر ټوله ولایت باندې حمله کوي او ولایت سکوتوي، ټوله اداره په دې خبره نه ده.
قومندان عبدالرازق زیاته کړه اړینه ده چې مرکزي اداره د کندز حالت ته جدي پاملرنه وکړي او امنیتي ځواکونه په خپل منځ کې همغږي زیاته کړي. نوموړي وایي که مرکزي اداره ورته د تګ امر وکړي نو ځنډ نه کوي.
موږ د مرکزي حکومت فیصلې ته ګورو، کندهار یا د دې زون څه هم کولی شو چې کومک ورسره وکړو او موږ آماده یو. هغه به د امنیت شورا فیصلې ته ګورو چې هر وخت هغه آرام ورکوي، موږ به هغه پر ځای کوو.
امنیه قمندان دغه راز وویل چې وسلوالو په جنوب کې هم په عیني ډول د یوه ولایت د سقوط اراده درلودل، خو سره د دې چې ونه توانېدل بلکې وځپل سول.
او دا څوارلس کاله پر دې اوزه باندې یا پر دې سیمه باندې ډېر سخت جنګونه تېر شو. دوی ټول خپل قوت چې درلودې هغه د دې د باداران سره هغه وازمایي، خو نور انشاءالله څه کولی نه شي. هغه څه چې په وسه دي هغه اوس هم کوي او زموږ امنیتي ځواکونه د دې توان لري چې د هغه مخنیوی وکړي، نو داسې تشویش به نه وي نه به داسې پېښ شي.
جنرال عبدالرازق چې د تېرو درو کلونو راهیسې د کندهار د امنیه قمندان په توګه دنده لري یو بریالی قمندان بلل کیږي. نوموړي په دې وروستیو کې د کندهار تر څنګ په روزګان، هلمند او زابل ولایتونو کې هم د عملیاتو مشري کړې.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کونړ کې د کتلوي معافیت ادارې مسؤلین وایي په دې ولایت کې پروان کال کې د ګذر ناروغۍ کومه مثبته پیښه نه ده موندل شوې، خو د ډیورنډ کرښې بلې غاړې او د ننګرهار ولایت کې د پولیو ناروغۍ شتون دوی اندېښمن کړي دي. په دې اړه نورالله روحالله نوري له کونړه دا راپور رالیږلی.
په کونړ کې د کتلوي معافیت پروګرام یو تن مسؤول حاجي محمد اساق ازادي راډیو ته وویل د 2014 زیږدیز کال له لومړۍ میاشتې را په دې خوا یې په ولایت کې د پولیو ناروغۍ کومه مثبته پیښه نه ده موندل شوې، خو د کونړ په گاوند، ننګرهار او د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته د پولیو ناروغۍ دوی اندېښمن کړي دي.
الحمدلله د 2014 زمون خو د ډیورن لین هغه اړسته هم د پولیو ډېرې زیاتې واقع دي. د پاکستان سره چې کوم موږ سرحدي سیمې لرو هلته د پولیو زیاتې واقع دي، او پخپله موږ سره هم جوار ننګرهار ولایت دی چې پیلن شپږ د پولیو پیښې لري. دا پخپله موږ لپاره یو خطر دی، او بل خطر هم د په کونړ کې د مهاجرونو شتون دی چې هغه واکسین په ډاډه زړه نه کوي او هم کله کله ممانعت هم کوي.
د پاکستانی مهاجرینو
او هغه مهاجر چې موږ سره دلته کومې اوسیږي د سواد دي باجوړ دي، هغوی ځینې د دوی نه واکسین نه کوي. دغه پخپله زموږ لپاره یو ګواښ دی.
هغه وایي که څه هم چې د کونړ په یو شمېر ناامنو سیمو کې ځینې وسلوالې ډلې ماشومانو ته د پولیو ورکولو مخنیوی کوي، خو بیا هم هیله مند دی چې نوي کمپاین کې به ډیرو ماشومانو ته واکسین ورکړي.
او مونږ د سرکانو ولسوالۍ کې، مرورې، شیګل ولسوالۍ کې، غازی آباد کې، دانګام ولسوالۍ کې، غوټهپور او پیچ چپه دره
دغه څه اتولو سوالو کې مونږه ځینې ساحو کې مونږ ستونزې لرو په دې راوند کې چې مونږ ګورو ځینې ساحو کې مونږ سره بعضې هغه محلي مسؤلینو ورونو او قومي مشرانو وعدې کړي دي انشاءالله دې کې به دغه تعداد راکم شي بلکې انشاءالله توقع لرو چې زیات به نه شي
د واکسینو کارکوونکي وایي د 2010 کال را په دې خوا کونړ ته د واکسینو مرکزی ادارې لخوا په هر ولایتي کمپاین کې 149,000 ماشومانو ته د پولیو ضد واکسینو څاڅکو ورکولو هدف ټاکل شوی وي
وخت په افغانستان کې 2:13 دقیقې شوې سید کمال شارف سټوډیو ته راغلی څو وروستي لنډ خبرونه ویله هغې وروسته روغتیا د ژوند شتمني پروګرام مه هېروئ
د افغانستان مشرانو جرګې د امنیتي ارګانونو مسؤلین د کندز د سکوت او د هیواد د نورو سیمو د امنیتي وضعیت په اړه خپلې غونډې ته اور غوښتي وو د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي د کوټ ولسوالۍ پر ځینو امنیتي پوستو د داعش ډلې په حمله کې د دې ډلې شپږ وسلوال وژل سوي او اته نور ټپیان سوي دي د افغانستان میاشتې ټولنې په بدخشان او تخار ولایتونو کې له هغو څه باندې 200 کورنۍ سره د لومړنۍ توکو مرسته وکړه چې له کندز څخه کډه سوي دي د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار له هیواد سره د ایران اقتصادي همکاري اړینه وبلله او د هغې پر دوام یې ټینګار وکړ هغه شپږویشت کلن وسلوال چې د امریکا په یوه کالج کې په ډزو نه همسنفیان او د کالج کارکوونکي ووژل پولیسو سره د ډزو له تبادلې وروسته یې خپله ځان وژلی دی اسرائیلو د بیت المقدس زاړه ښار ته د فلسطینیانو پر ننوتلو د دوه ورځو لپاره بندیز ولګاوه او په قرغزستان کې نن خلکو د ولسترګې په انتخاباتو کې رایه چونه پیل کړې ده
د سلام پرانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو خبري د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د روان کال په اقرب میاشت کې به د افغانستان ایران ګډ اقتصادي غونډه جوړ شي د دې وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي رادیو ته وویل چې د غونډې هدف د افغانستان او ایران د اقتصادي او تجارتي اړیکو پیاوړي کول دي ښاغلی عبدالرحیم زی وایي چې په دغه غونډه کې به د دواړو هیوادونو پر شو اقتصادي اړیکو ګمرکي تعرفو او افغان سوداګرو ته د ترانزیت او بازارموندنې په برخه کې پر اسانتیاوو خبرې وشي د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي هڅه کوي چې د ایران او افغانستان په دغه ګډه اقتصادي غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د صادراتو او وارداتو په برخه کې اوسنیو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي په افغانستان کې له پانګونې د ملاتړ اداره یا ایسا وایي چې د فرانسې د انرژي او روغتیا تولیدي سکتورونه لیواله دي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او ژمنه یې کړې چې په نږدې راتلونکي به په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او د پانګونې د فرصتونو د اردون لپاره دغه هیواد سفر وکړي دغه مسله په هغه غونډه کې بډاګه شوه چې په دې وروستیو کې په جنوبي اسیا کې د فرانسوي سکتورونو اقتصادي ادارو څانګو او سفارتونو د استازو په ګډون په نوې ډیلي کې جوړ شوی وه همداراز په جنوبي اسیا کې د فرانسې ایران په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ یا ایسا ادارې له مشر قربان حقجو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې د افغانستان له دولت سره په دغه هیواد کې د فرانسوي پانګوالو په هڅونه کې همکاري وکړي د ډایکونډي ولایت د کرنی مسؤلین وایي چې د وچکالۍ او د اقلیم د خرابوالي له کبله د دې ولایت د بادام په حاصلاتو کې 10% لوړوالی راغلی دی د دې ولایت د کرنی رئیس مهدي موحدي ازادي راډیو ته وویل چې له دې سره د ډایکونډي د بادامو بیه 10% لوړه شوې ده د ښاغلي موحدي په خبره ډایکونډي ولایت کاغذي او سنگي بادام لري چې دغه ولایت مهم زراعتي محصولات ګڼل کیږي او نور ولایتونو ته د خرڅلاو لپاره وړل کیږي او د کابل بازارونو کې افغانۍ د جنوب بهرنیو اسعارو سره د ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ او شل پوله یو یورو یو اویا افغانۍ او اویا پوله یو پوند 6.5 افغانۍ او 6.5 پوله یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 9 پوله د اماراتو یو درهم 10 افغانۍ او 10 پوله زر ایرانی تومان 13 افغانۍ او 13 پوله او زر پاکستانی کلدار 614 افغانۍ
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم دوستانو، د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام کې زه ناجیه سپای ساسی هرکلی کوم. نن په دې پروگرام کې د وینې کمښت او له دې ناروغۍ څخه د مخنیوي په لارو چارو غږیږو. په خپرونه کې د داخله ناروغیو ترینر متخصص ډاکټر صاحب ولید یوسف زیرا سره میلمه دی چې د وینې د کمښت په اړه موږ ته معلومات راکړي. له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست وایم.
زه مخفل نیکیلی تاسو ته ستاسو اوریدون که تا دلیک
ډیره مننه ډاکټر صاحب یوسفزی. تاسې به د وینې د کمښت په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. اوریدونکو ته به د ټلیفون شمیرې هم اعلان کړم. تاسو کولی شئ چې مستقیما له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خپرونې سره د اړیکو نیولو لپاره زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0999215 څلوېښت. بله شمیره مو ده 0992225. دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. نن د وینې د کمښت په اړه خبرې کوو. نو ډاکټر صاحب په دې اړه تاسو ته مفصل معلومات درکړي. ډاکټر صاحب محترم، د خپرونې په سر کې که موږ ته معلومات راکړئ چې ولې یو انسان د وینې په کمښت اخته کیږي؟
دغه د وینې کمښت خو یو غټ موضوع ده. دغه هر مرض کولی شي د کمخونی راوړي. عوامل عمده که خصوصا پیشخانما زیادتر دیده میشه کمخونی فقدان آهن است که تقریبا 50% تمام کمخونی ها را می تشکیل می ده، و خصوصا در جامعه فقیر ما که افغانستان از جمله کشورهای فقیر می اوقات از این فوق العاده زیاد دیده میشه، یا شیوع فوق العاده خصوصا پیشخانما خانمای جوان و خانمای در سن عمرگی هستند اوقات دیده میشن. ولی اکثر از فاکتورهای دیگه هم مثلا کمبود ویتامین B12، فولیک اسید و کلی از فقر غذایی ایجاد میشه، و بعض سرطان ها در مجموع تمام سرطان ها میتونه که سبب کمخونی ها شود، مخصوص سرطان های خون. بعض امراض مزمن دیگه مثلا کسایی که تکلیف های گرده دارن، کسایی که روماتیزم دارن، تکلیف های میده، کلی از این میتونه که سبب کمخونی شود.
بله ډاکټر صاحب محترم، تاسو د وینې د کمښت په اړه اشاره وکړه چې په ښځو کې ډېرې لیدل کیږي دغه نښې نښانې. ستاسو له نظره ولې دغه په ښځو کې البته دغه نښې زیاتې لیدل کیږي؟
خب دلایل مختلف داره. هم در ترین دلایل شمیز که اکثرا خانم ها در سن باروری که هستن در امی ترایمستر یا سه ماه آخر عملگی امی آهن وجود از یا به طفل انتقال میکنه که یک زمینه رو مساعد میسازه، و زمانی که دختر خانم جوان میشه و مریضی ماوار ازش شروع میشه در سکل در حدود 50-30 خون زایع میکنه که هر خون هر 30 خون 1 میلی گرم آهن داره که با می زایع شدن خون و آهن و نگرفتن غذا که نخزه را جبران کنه و این میره آروسی میکنه و خود حاملگی و فقر غذایی زمینه رو پیش خانم ها زیادتر مساعد میسازه.
درمان دوستانو، نن پا خبرونه که پا دوینی پا کمخت غیگو او دا داخل نروغی و ترنر متخصص دکتر صاحب ولید یوسف زیر سر پا خبرونه که دای تاسی تا هم معلومات دار که. یو اوریدون که لرو لپروان ولایت نا میره بانیو که سلام علیکم.
بله سلام علیکم نجیب، سلامونه دې تاسو داسر ته دې ورسېږي. زه میباس فاطمین د اوربان مې تاسو
ته اسمي صاحب مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه لرئ نو ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنه ځواب کړي. مهرباني
داسر څنګه زما پوښتنه دوره چې زما شو کوم د قلبي تکلیف دې لوسته، یعنی ما چې ډاکټر ته پوښتنه وکړه ډاکټر وته ویلې چې ستاسو اګ وړا نلکه دې بنده ده وای دا یې نلخته شوې ده، نو زه باید څه څه وخورم چې دا یې نه ډېره نری شي، یعنې چې به راغ کړي جوړ وکړي اوس یعنی ښه ده، یعنی په سکل کښې چې وخېږي دا ستړې کېږي، یعنې دومره بار وړی نه شي او پنډکی او څه چې سر کې وي ډېر ژر ستړې کېږي. باید وخورې چې دغه څه رقمي غذا وخورې چې دا وینه یې نری شي چې په راغ کښې جریان پیدا کړي.
د دوی اړیکه پرې شوه. ډاکټر صاحب تاسې کومه پوښتنه لرئ؟
نه، دغه یو بل مشکل اصلي عامل قلبي تکلیف درلودل، ځکه چې هغه څوک چې د قلبي امراض او خطر پکې وي لکه سن لوړ وي، دغه فامیلي تاریخچه ولري، چربي د وینې شکر دغه شان، دغه زمینه مساعد کوي چې دغه وینې رګ بند شي که هغه ته عملې قلبي هم وایو. پس له هغه چې دوی دغه عملې قلبي ورباندې راغی، دا مجبور ده دوامداره دغه دواګان لري غذا لري نه کیږي غذا لري داس کیږي چې دغه خپل رژیم منظم وساتي وزن د سم وساتي دغه چربي دی وینه لپاره دغه شان کنټرول کی که شکر لري هغه شکر د منظم کنټرول شي خو غزین دواګان لکه آسپرین که دیر دغه قلبی مریضان لپاره حیاتی ده ترسو چې ژوندۍ ده دغه آسپرین دوا وخوري هغه وینه بیا همسه دغه مشکل ورته نه پیخي ان شاء الله.
عادل کاپیسا ولایت نه السلام علیکم.
وختونه نه دا دا ول ډاکټر ته سلامونه دا غاډی را دي شروع کوم سلامونه کوم ډاکټر ته نه وختونه دا دا چې زموږ یو مریض دغه وینه د زخت ډیر کم لري دغه یو څه غږم خوخي چې دا وینه د انسان پوره شي او یو دغه چې موږ کران ته ګورو دا وینه مرکړی بس غنه کوي زموږ نه پرې کیږي
مریض د سو کلام ده
او کیا ډاکټر ته وځو کمپنی وای
مریض د سو کلام ده ورور جان
دوه دې کلام ده
اخه
پښتون من ل عدل ورور نه چې ل کاپیسا نه یړی کني ولې و مې باندې وکړ ډاکټر
ما اول برنامه کې ویل چې دا کم خونی عوامل مختلف ده دا اول باید معلوم شي ولې دا کم وینه کم شوې ده تر څو چې اصلي عوامل معلوم نشي دغه تداوی موافق نه وي ځکه چې دغه یو ګردی تکلیف د کم خونی عامل کیږي نو دغه اوس پر کم بوت کیږي تک افغانستان کې ډیر معمول ده ځکه چې ما اول ویل تقریبا 50% دغه کم خونی علت همغه کم خونی د فقدان دی اونده دکتران تا چیزی اغوی ماینات نور کهوی خوالی دقا دواگانی چه دو اوز پانه لری اغا ور کهوی خو اغا اصلی چه کمبود دوان نوی اغا نتیجه نور کهوی اول باید دا معلوم چه چه ولی کم خونه شوی دا علت معلومه شی پس لقا عامل سببی تدویش انشالا خکی گه
دوستانو دوینی دا کمخت پالا نن پخبرونه که دکتر صاحب معلومات دار که کتا سره هم که مبختنه نو لطفا تلفون وکی 0992 215 بلاش میره مده 0992 215 515 یو اوریدون که لرو سلام علیکم
سلام علیکم
و علیکم سلام زن مریفی که
ا داکټر صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم
زما سلام
زه ښه ناروغان مخکره دي هم کوم څه ښکاری دي پر داکټر صاحب څه مشوره لري اندي څو کی کوم غوښنه صفات مثلا دی هغه څه کوم کلی به تاسو راځي
خب دغه کوم خونی دغه مرض نه ده د خپل یو ارز دی او مرض ده یعنی یو نشانه یو علامه دی او مرض ده لکه چې سرد یو څوک سردرد لري هغه دغه کمخونی دغه شکایت کوي دغه کمخونی علت باید تر سوچ معلوم نشي مشکل ده خب دغه ورور سوال باندې سم پوښتنه
دوی ویل چې د کوم خوړو نه باید استفاده وشي تر څو انسان د وینې په کمښت اخته نشي
بس ډیر د سوال وکړ دغه ورور زمو په جامعه کې د غوخه زیات پیدا کیږي غوخه د منبع د اوهنده اوسپنه ده هر سړی خصوصا دغه شیزینه په هفته یو ځل دغه غوخه خصوصا غوی غوخه په هفته یو ځل وخوري ځیګر او دغه اګی دغه د منبع او سرشار د اوهنده بل کولی شي دغه میوجات هم لري سبزیجات هم لري خو اساس د تمام ویتامین بی 12 فولات او آن منبع اساسی در ایوانات محصولات در لکه چه غوخه او زیگر
بله زبل نه یه وریدون که لرو گورو چه دوی کما پختن لری السلام علیکم
سلامون تا تا محترم دکتر سب که برانده کم
علیکم سلام میره بانی او که دوینی ده کمخت پاره کما پختن لری
زما د ډاکټر صاحب څخه دا سوال دی چې دا د وینې کمښت نارینه ته ډېر پیدا کېږي زنانه ته او دا کوچنیان چې په دا تلسیمیا کې مریضۍ باندې اخته کېږي دا تلسیمیا د اخره پورې دوی وینه څه کم مریضي ده دا د عمر تر اخره پورې دا کوچنیان دغه وینه اخلي او که داسې دی که شپام لري دا کوچنیان چې په دا تلسیمیا دا کوم خونې کې اخته
ډیره زیاته مننه ډیرې مهمې پوښتنې دی ډاکټر صاحب تاسې مهرباني وکړئ
خب اساس دغه کمخونی په شزو کې زیات ده ځکه چې دغه کم خونی د اوسپنه معمولا ما اول هم ویل چې د شزو سر زیات ده. او بل سوال دغه تلاسیمیا، تلاسیمیا یو مرض د ارسی مرض ده چې ماشوم ته پلار مور کوم نقصه ولري دغه ماشوم ته انتقال کیږي. خود دا یو متاسفانه یو مریضی چې تر څو چې دا ژوندۍ دی دغه ورسره وي، خو دغه درې رقمه لري. یو یې شکل خفیف ده که هغه مریض ته هیڅ مشکل پیدا کیږي نه، خو هغوی چې د کله چې واده کوي هغه څوک چې تلاسیمیا ولري او بل سړی واده وکړي هغه هم دغه مرض ولري، بیا دغه چانس زیاد ده چې ماشومان دغه خراب شکل تلاسیمیا مجور هغه شکل بزرگی یا خطرناکی ده هغه معوف شي. خو تلاسیمیا مجور تداوی خوشبختانه اوس پیدا کړی ده، خو متاسفانه په افغانستان که نسته دغه اډو کې تبدیلیږي د هغه بیا تداوی لري، خو دغه ماشومان از اکثرا تداوی داسې محافظه‌کارانه ده تر څو چې دا ژوندی ده دغه باید وینه واخلي او وینه سره دغه کله چې ډیر وینه واخلي بیا دغه وجود دغه آهن مضر ورته پیخیږي. هغه لپاره ځینې دواګانې سته که دغه اوسپنه د وجود بیا له وجود نه ایسته کړي.
بله، عبدالصمد له هلمند ولایت نه په لیکه کې دی. السلام علیکم.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
عبدالصمد د هلمند ولایت.
مهرباني که کومه پوښتنه ولرې.
پوښتنه مې دا ده چې ډاکټر صاحب چې هر ډاکټر ته دلته په هلمند ولایت لشکرګاه کې هر ډاکټر ته ورسم وایي د وینې میکروب دی، د وینې میکروب دی، دا د میکروب ګولۍ او نیکاسین ستنې ولګوم، یو څو ورځې بیا ښیي بیا وروسته بیا د وینې میکروب دی.
ډاکټر صاحب تاسو کومه پوښتنه لرئ ورنه؟
نه
بس له دوی مننه. عبدالصمد له هلمند ولایت نه پوښتنه یې وکړه. ډاکټر صاحب تاسو مهرباني.
دا بالکل عام شوی ده، خصوصا په اطراف کې دا وینه مکروب لري. دا علت دی وینه باید معلوم شي ولې مکروب لري. دا مورقه ده، دا حیواني مورقه ده، توبرکلوز ده، چی شي ده هغه مکروب چې په وجود کې زیات شي. خب خامخا دغه یو ځینی علائم په وینه کې معلومیږي، خو هغه دا معنا نه لري چې وینه خب یقینا په وجود کې مکروب سته. هغه لپاره باید عامل اصلي معلومه شي که ولې کله چې یو څوک مورقه تیره کې هر کله چې دا ماینات هغه یو ماینات ویدل تست ورته وایي چې بیا وکړي هغه مثبت ښایي. دا معنا نه لري چې دا مریض مورقه لري او وینه یک مخروب سته. خب باید اصلی عامل معلوم شي، هغه منظم کورس تداوی واخلي. داسې مکروب ده چې تداوی لاس ورځ ده، او داسې مکروبونه ده چې تقریبا دوه میاشت لپاره باید دوا واخلي، او ځینې مکروبونه ده چې شپږ میاشت اته میاشت. هغه تر څو چې مکروب معلومه شي پس له هغه ډاکټر منظم تداوی شروع کړي انشاءالله ښه کیږي. خو ناقص تداوی ښه نتیجه نه ورکوي، هغه مکروب مقاوم کیږي، بیا هغه بل ډاکټر ته ولاړ شي هغه چې دوا ورکړي هغه بیا مؤثر نه وي.
بله، زابل ولایت نه یو اوریدونکی په لیګه کې لرو. سلام علیکم، زنه معرفي کوي.
السلام علیکم صفی خور، سلامونه تاسو ډاکټر صاحب سلام تللی نبی ولایت.
علیکم السلام.
د زابل ولایت ورغندا د لسلې د شیجان د کلی اوسیدونکو نبی ولایت د شیجان د غزر سره تعالی کې ټول مې ډاکټر صاحب نه هم داشتنه د ډاکټر صاحب سلام او کله نه هم چې د لوی کار کوم هم د ډاکټر د فار اندر ته دی لري ارباسنه مشکل هم دا چې درومیا سرایسته مې ټول بدن بخار کوي. ځینې ډاکټران راته وایي وایسته د وینې خرابه ده، ځینې راته وایي وایي نه ته کوم جلدي تکلیف لرې څه وایي څه وایي. خو درې میاشتې کېږي ډېر ګرمي ستړی ده، خو کوم وخت چې دوا خورم ښه یم، چې دوا نه خورم مشکل بېرته راغلی. مشکل یې چې په ټول بدن کښې مې همداسې وینې غوچه غوچه ورېږي. سار لارښوونه به راته کوي او که ته مهرباني وکوي که د کوم د سودایي ځای ما ته راته ناسته کړې نو زه ورته مراجعه وکړم بیا هلته درشم.
سمه ده ورور، سوال منه.
ډېره مننه، مهرباني ډاکټر صاحب.
په دغه وختو کې په افغانستان کې دغه جلدي تکلیف خصوصا دغه حساسیت زیات شوی ده. ځینې وخت دغه حساسیت کله چې یو سړی ته پیښیږي ځینې علائم په وینه کې معلومیږي. دا معنا نه لري چې وینه یې مکروبي ده. ځینې مکروبونه ده لکه چې په اسکاریاس هغه کرم د معدې ولري هغه هم دغه خارش د جلد دغه شان هم پیدا کوي. خو دغه اساسیت علت معلوم نده دغه ورور تر کوشش وکړي که د ځان پوه کې چه سره اساسیت لري تر څو چې هغه عامل د سببي معلوم نشي دغه مشکل وي لکه چې هغه وویل دوا چې وخوري بیا ښه ده که دوا بیرته خوشه کړي بیا همداسې ده اوس دغه ځینې واکسینونه پیدا شوی ده که لږ ذره موثر ده اول دا ورور ته مختلف تستونه کې معاینات کوي که معلومه شي چې شی باندې حساسیت لري بیا د هغه واکسین اخلي انشاءالله به ښه کیږي
ډیره مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او یو بل اوریدونکی هم لرو ډاکټر صاحب د دوی پوښتنه هم واخلو سلام علیکم
سلام علیکم
وعلیکم سلام ځان معرفي کړئ
سید موضوع جی چلو دغه بهاری خدا هم ډاکټر جی په طرح لکه چې بسم جواب راځي ها از ما دا اکثر څنګه درته دا زیر وخت راځي دا پران د کله ما غواړم ته لري چې دغه درې کې نصار دی دوا هم راکړل دا واه فائدہ نه کوي ډاکټر ما ته
په نه سوال باندې ورور
دغه پښتنه مل سره مطرح کیږي چې غږ مو پرې کیږي داسې
راګ د سبا نارځ ورور جان
څنګه درس هم کله دا ځوان نه کړو دا پیسې د کړې دا چې دا څه سره راځي
څه مشکل لري ورور جان
اڅنه دا چې تاسو ته څنګه درس
سو کله نه
ا د سره نه مده
ډېر کله
بله
وزن د سمره ده
وزن یې 1 کیلو دی
او 1 کیلو
بله
دواره په خدات کې کې یو طرف
یو طرف څنګه درکې دا د ډاکټر ته کله مغرا په ځار دا باندې وکړه هغه هم څه پیدا ونه کړل او اوس نو کدا چې ته زړه راکې دې ته کې پرمن کړې
په شمو
ښه له تاسو مننه ډاکټر صاحب تاسو ته من مشوره درکې مهرباني
سوال شرم خارج از موضوع هسته که مشکل داره که با یک طرفشان درد میکنه که خوب است پیش دکتر سای به بخش استخوان مراجع کنه گاهی وقت مشکل ارگا در خود کمر باشه وقتی که دوا میگرن چون اکثرا دکتر سای باید دوای زده درد میته دو وقتی که دوای زده درد میخوره آرام میشه وقتی تاثیرات دواز باید میره دوباره درد شروع میشه خوب است که معلوم شوه بعض اکسای از کمرش گرفته شوه حتی اگه امکانات باشه معاینات پیشرفته مثل امارای کنن و در صورت که مشکل زیاد باشه خب پیش دکتر صاحب ورم جروی عصب یا میشه عملیات کنن و یا میتونن با یک کورس کوتاه مدت فیزیوتراپی یا ماساژ میشه این مشکلشان رفع شه
بله دکتر صاحب مخی عبدالصمد خان د وینې د میکروب په اړه پوښتنه وکړه که یو څه خلکو ته معلومات ورکړي چې د وینې میکروب څنګه پیدا کیږي اصلي لامل یې څه دی
خب زمانی که یک شخص مواجه با یک میکروب میشه از امی مربوط به سه چیز میباشه یکی مقاومت خود میکروب است و تعداد میکروب است و مقاومت خود شخص است زمانی که مقاومت شخص پایین باشه و یا یکی تعداد میکروب زیاد باشه این باعث میشه که سبب یک سلسله اعراض و علائم انتونی در خود شخص ایجاد کنه کمود تب است و جاندردی است و یا نظر به مو عامل سببیش اعراض علائم مختلف فرق میکنه کی اساسش به اساس انمیگ است که مقاومت شخص مربوط میشه و یا اینکه کدام میکروب است و تعدادش چقدر است و سبب اعراض انتونی در شخص
ها در من عزت الله مینپال غزنی ولایت نپلیکا کی دی سلام علیکم
دیمانه ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده چې ډاکټر صاحب دا سیګریټ کول او نسوار کول ونی کته هغه لري کنا کوم خوري خوري هغه لري کنا او دا د دې په تاسو کوم دا کوم فني به سره لري کنا
ډیره مننه ډاکټر صاحب دې اړه تاسو معلومات درکې
سوال نسوار پر خوب دغه دوخانیت ټول مزر ده دغه سوی تاثیرات پر طول وجود کده ذکر پا زرا بانده هم تاثیر لری ذکر اغا نیکوتین لری در نیکوتین در زرا تکان زیادوی در مشکلات پیدا کیجه خب مزدر ده در بد تاثیرات لری که استعمال او نکره دیر خدا
دکتر صاحب نن د وینې د کمښت په اړه غږیږو تاسو مخکې مو اشاره وکړه د وینې د کمښت اصلي نښې نښانې څه دي چې کله د انسان په وجود کې ښکاره کیږي
دا ډیر خاص سوال دا ځکه چې ځینې خلک کم خون نه ده ولی داس فکر کوي چې دوی کم خون ده هغه څوک چې کم خونی لري اولین شکایت دغه ده چې احساس د ضعیفي خستګي ځینې یو لږ کار چې کوي بیا زړه تکان پیدا کوي زړه ریږ دي خوب کم وي همیشه نارام عصبونی دغه شیان وي خب ځینې علایم هم لري چې عامل د سببي فرق کوي دغه که وینه که رنگ وګوري داسې پک ژیړ ده او دغه خصوصا دغه سترګې چې وګوري هلته د همدغه غشای مخاطي ډېر خاصف وي رنګ پریده وي دغه علایمه ده او که بل مثلا عامل سببي کوم سرطان وي کوم بل مشکل وي یا دغه تیلی غټیږي جګر غټیږي دغه اډوکې درد ورسره وي او نور دغه خونیزی لري مختلف ځایونه خونیزی دغه شیان پیدا کوي
من روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورای میرویس خان له سفی الله له لوګر ولایت نه سلام علیکم
ما میلمن خبرکم
میرا بنی وکې سلام علیکم
هغه مړی مریض لرو او دا وزن کمیږي وزن کمی رنګ د سیجر غونډې د غرسران ته جوړېږي هغه کله یو مریض شي کله بل مریض شي خو مدل من ویل کیږي چې ډاکټران هم خاص نشته نو موږ دغه ځخه خدای تاسو ته خواهش کوم مریض پک نه مسته اشاره راکړي
مریض سو کلند او روزانه او څومره وزن بایل دلته
تقریبا مریض مدې کلند او تقریبا 1 کیلو نه کیلو وزن به بایللې
توخیږي
توخ نلری وزن کم دی وزن ډیر کمی شي خارشتیا نلری خوراکونه
خولکیږي
خولم دی خوراک په مخ باندې نسته خو مطلب وزن ډیر او خارشتیا نلری خوراک هم ډیر کم کوي
تبه نلری تبه څنګه ده
دوی اړیکه پرې شو فکر کوم
خب دا مشکل دی عمرې چې وزن بایلی دی او جدي مسله ده چې باید ورته عاجل کومک ورته وشي او دغه علت معلومه شي کولی ده په کمخونی کې دومره وینه دغه وزن بایلل دومره نسته خو ځینې امراض لکه توبرکلوز وي هغه هم کمخونی پیدا کېږي او خپل اعراض علایم لري لکه چې د وزن بایلل او بل خب ځینې خطرناک امراض لکه سرطانی امراض دغه هم کې خود دغه سر دومره لوړ نه ده خو خده که توبرکلوز لازه یا مکمل ماینا تلویزیونی ماینا دغه شان وشي عامل اصلی معلوم شي ولی وزن بایلل ده
ډاکټر صاحب د وینې د کمښت درملنې په موخه ځینې خلک له کورنیو درملو هم ګټه اخلي لکه شات شودې مغزیات همدارنګه داسې نور شیان دا څومره ګټه وردي
ما ولم ویل دغه غذایی مواد منبع اساسی دغه لکه اوسپنه فولاد ویتامین بی 12 دغه شان دا ډیر ښه ده همیشه موږ هم مریضان ته همداسې توصیه کوو چې دغه غوښې جگر دغه وچه میوه دغه شان زیات وخوري لکه بادام چهارمغز دغه شان ځکه دا د اساسي منبع د فولیک اسید او دغه اوسپنه ده دغه ډیر ګټه کوي
بلې آیا ارسی هم کیدای شي د وینې کمښت
اغه مخه ما اورو رو پختنه وکړه تلسیمیا خپل یو ارسی مرز ده مور پلار چولری یا پکور کې سوکولری اغه چانس ست دغه جین دغه ماشوم ته انتقال وکړي دغه سبب د کمخونی دغه شان شي او ډیر امراض سرطانی امراض لکه چې لوکیمیا گان لنفوگان دغه هم ارسی تاریخچه لري ځینې مریضان ممکن دغه پکور کې سوک دغه مرز ولري او دغه ماشوم یا بل سره ته انتقال دغه فامیل ته
بله ساتل نظر کم خونی ډیر مده دوام وکي د نورو کوم ناروغیو لامل کیدای شي
دا کم خونی چې لته معلوم نشي او دوامدار یو شخص کم خونوي اساسي تاثیرات زړه باندې ده ځکه چې دغه زړه هغه یو څوک چې نورمال 15 لیتر وینه لري هغه د څوک چې کمخونی لري او 2 لیتر دا مجبور ده دغه 2 لیتر دومره قوي پمپ وکړي تر څو چې ټول وجود ته ورسیږي دغه دوامدار چې دغه زړه لود پکې دا یاري زیات بار وړي دغه یو وخت رسیږي چې دغه زړه کار نکوي فعالیت کمیږي عدم کفایت د قلب پیدا کیږي هغه یو جدي او اساسي مشکل ده چې دغه مریضان ته پیښیږي
بله ډیره زیاته مننه دوستانو د خبرونې اوله برخه همدلته په څو شیبو کې پای ته رسیږي خو یادونه کوو چې د خبرونې په دویمه برخه کې بیا هم د وینې د کمښت په اړه خبرې کوو ډاکټر صاحب ولید یوسف صاحب بیا هم موږ تاسو ته معلومات راکړي د وینې د کمښت په اړه او د مخنیوي په لارو چارو به هم وغږیږي نو اوس درې بجې کېدونکي دي او د دریو بجو مهم خبرونه به واورو او که غواړی چې د ازادي راډیو خبرونه او خپرونې واورئ همدارنګه کولی شئ چې تاسو د ازادي راډیو ویب سایټ ته مراجعه وکړئ پته یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ او آر جی نو همدارنګه ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم لري چې پته یې د فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو د خبرونې په دویمه برخه کې به هم ستاسو ملتیا غواړو مخکې د مخکې به بیا هم تاسو ته د سټوډیو د ټلیفون شمیرې ویم 0999215 بل شمیره مو ده 0922215 نن ورځ خبرونه ځانګړې شوې د وینې کمښت تاسو هم دا اړوندې موضوع په اړه کومه پوښتنه لرئ نو مستقیما ډاکټر صاحب ولید یوسف زینه خپل پوښتنې مطرح کوي غوی به تاسو ته ځواب درکړي اوس درې بجې دي د درې بجو مهم خبرونه له جاوید حسن زاده څخه اورو